درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه په خبرونو پیلوم د اسلامي همکاري سازمان افغانستان ته د خپل پلاوی له سفر وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې باید ټول نجونو او هلوکانو ته د ستکو حق ورکړل شي. د اسلامي همکاري سازمان پلاوی د افغانستان د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د پوهنی لوړ ستکو کورنوي چارو بهرنوي چارو وزیرانو سره وکتل. په دې پلاوی کې دغه سازمان مرستیال شیخ اعظم د افغانستان لپاره ځانګړی استازی طارق علي بخیت او همدارس د ترکیه، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، اردن، ماليزیا او څونور اسلامي هیوادونو دینی عالمان شامل وو. د اسلامي همکاري سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې د دوی پلاوی طالب چارواکو ته ور یاد کړی چې ټول اسلامي علما په دې برخه کې یو نظر لري چې زده کړه د ښځو او نارینهو حق او مسؤلیت دی. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو ټولنه وایي چې د اوکرين د جګړې په شمول نړیوال شخړې سبب شوی چې د افغانستان څخه د ځانګړو خبريالانو د لیږدولو بهیر ټکنه شي. د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبريالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په گاونډیو هیوادونو کې بې برخلي کوي. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو د ټولنې اجرایی رئیس ریچل پلیفر دا وضعیت دا وړ بللې، خو په عین حال کې ویلي چې په داسې شرایطو کې د ځانګړو خبري اعلانو انتقال اسانه کار نه دی. د ملګرو ملتو پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یو کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د کندهار په حاجانو کلاسیمه کې به له دې کانال څخه 300 کسان ګټه اخلي. د بشپړ شوی کانال پمرسته به 155 جریبه کرنیزم زکه خړوبه او د ځایی اوسیدونکو د کرنیزو محصولاتو ولې ته لار هواره شي. د کډوالو نړیوال سازمان وای نه اویا سلنه افغانان د چاک، پخلی او ځان منزلو لپاره کافی وبنه لري. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطی ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوې دي. ساران ولانو پرون پنځشنبه ول شک کیږي چې په دغه کسانو کې یوې لاس کاله مخکې په 2014 میلادي کال د سوریې په ختیځ کې په یو خونړی حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې چباندې شپېته شیعه جنگیالي او ملکیان وشل شوي وو. د جرمني د شخصي محرمیت قانون لبخي دغه مشکوک کسان یوازې په عمر ای او باسل او معرفي شوي او د لوی څارنوالۍ د دفتر په وینا تیره چهارشنبه نیول شوي دي. د سودان د پوز مشر عبدالفتال برهان پرون پنځشنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه. د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو خبري وکړه. دا لکه چې په اپریل میاشت کې په سودان کې جګړه پیل شوې، د برهان دریم بهرنی سفر دی. هغه په وروستیو ورځو کې مصر او جنوبي سودان ته هم تللی. پر تورخم دروازه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه تر وسلوالې نشته ورسته دا دروازه پرون هم د هر ډول تاګ راتک پر مخ بندوه. کله وی خو په دوړو لورو کې عام خلک چې له ځینو سره ناروغان هم دی راګیر پاتې دي، لبل خو د سوداګرو مالونه هم په خرابې دودي. ځینې سوداګر غوښتنه کوي چې هر ډول سرحدي لانجری د خبرو لاري حل شي او دا ډول ټکرونه باید له تجارت سره ونه تړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
پر تورخم دروازه د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ د چهارشنبه نشت لا هم په دواړو غاړو کې د خلکو او تجارتي موټرو د تګ راتګ بهیر اغیزمن کړی دی. د سوداګری بنسټونه وایي هر وخت د افغانستان د میوو د صادراتو پر مهال پر دغسې دروازو ځینې لانجې راځي چې تر ډیره افغان سوداګر زیانمنوي. د وسپنې ویلې کولو د اتحادیې اجرایه مشر او د افغاني تولیداتو د ملاتړ انجمن عمومي مشر عبدالنصیر رښتیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کچېته د افغانستان او پاکستان روابط خېوي نو اس تجارت او ترانزیت په لار کې کوم خنډ نه ایجادېږي. او متاسفانه کله چې د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط خرابېږي، نو متاسفانه چې د تجارتي او د اقتصاد روابط هم ترڅنګ خرابېږي. نو دا ستونزه او مشکلات سبب د دې ګرځي چې افغان پانګوال، افغان تجاران ډېر زیانمن سي او تجارت او ترانزیت باندې ډېره بده اغیزه واچوي.
د پاک افغان سوداګری خونوي نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغې خونې مسؤول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل پاکستان په همدغه حساس وخت کې هغه تړونونه تر پښو لاندې کوي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک کړي.
په تورخم کې داسې پیښه وشوه، دا مشکلې نور هم متاثر کړه. اوس زمونږ د میوې وخت دی، میوې مو ولاړې دي، په لسګونو لارې انګور و مڼې ولاړې دي، دا خرابیږي، ترانزیت ځي هندوستان ته او همدارنګه د پاکستان ډېر ترانزیتي اموال ولاړ دي مخته تورخم نه چې دا باید مرکزي آسیا ته لاړ شي. دا ډېره جدي ستونزه ده او تر اوسه پورې په دې شل کاله کې حل نه شوله. دواړه طرف اقتصاد ته زیان دی، اما زمونږ دولتونه هم دې مخته همامخته په دې کې خاصه توجه نه کوي. امیدوار یم چې دې ته خاص اهمیت ورکړي.
که څه هم د سپین بولدک چمن دروازه د خلکو او تجارتي مالونو د تګ راتګ پر مخ پرانیستی ده، خو په ټوله کې په پاکستان کې د ناامنیو زیاتېدو د افغانستان د هغو مالونو پر ترانزیت هم اغیز کړی چې د پاکستان له لارې هند ته لېږدول کیږي. اونۍ مخکې په بلوچستان ایالت کې د افغان سوداګرو په انځورو بار لاري په اور وسوځېده چې زیات مالي زیانونه یې واړول. تر دې مخکې هم پر تورخم او چمن دروازو د بیلابیلو ستونزو له کبله وسلوالې نښتې سوي چې ورسره په دواړو غاړو کې مسافر او په مالونو ډک موټر راګیر پاتې سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار کانال ریاست مسؤلان وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه ونې هم په حاصل راشي او زیات عاید ترلاسه کړي. د دوی په وینا د ننګرهار اقلیم د خورما باغونو د ودې او حاصل لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو او امکاناتو کمی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت تجربه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتلې سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
دا شپږ نو آی لري، دا اجوا پوری خورما پاکستان دی. نس کال حاصلات خدي تقریبا 2.5 ټن پکې اضافه والی راغلي دي.
خاغلی کظیم راتول ک څه هم د ګردی او د مصنوعي القا د وسایلو نشټوال لامل ای حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردی کمی پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې دا غي سره ګردفشانی کیږي، دا غي مشینونه دیو کړ د په مجموع کې دلته لګل نو دا وسایل انشاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کو. کداغه پیدا کو نو زموږ حاصلات تقریبا یو په دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه ګردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټول ونه ته وشي ټول حاصل ورکړي. اوس زموږ په څونه د حاصل نه پاتې دي، یو د ګردی د نشټوالي د وجه او دویم د وسایل د نشټوالي د وجه نه.
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمينه هم چمتو شوې ده. ځای وسیدونکو باید د ننګرهار لپاره مونږ ترلاسه کیدونکو خورما په خوګوالي او رنگ کې لنور خده او دوی کوخخ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تنه وسیدونکو سبحان الله او سمی الله
پر مړه کې کوم خرما باغ ده، دا د نور هوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده او سکل چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي.
د پرمړې د خرما باغ چې ده د تیر کلونو په نسبت سکل له حاصل ډیر خور کړي ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي. د حکومت څخه هم دا هیله ده چې پراتلونکو کې د دې نور بڼونو ابتتاو کې او د سی بڼونو جوړ کې ترسو زموږ هواد په خرما باندې بسیا شي او د نور هوادونو د خرما د واردولو څخه مخنیوي وشي او خپل تولید په خپل استعمال کو.
د ننګرهار هډې فارم کې د خرما ازمیختی بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال په کې نوی نیلګي خودل شوی چې اوسی شمیر 2100 ته رسیدلې او لدی ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلی. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازا 22 ټنو ته لوړ شوې ده.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست زمول علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوې شونیز کال لومړۍ ورځ و، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونی لا هم د زده کړو له حق محرومې دي. د غونجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوې شونیز کال پیل دوی ناهیلې کړي دي. زه غواړم اوریدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې او بیا به خپل مېلمنو سره خبرې پیل کړو.
د یو بل تعلیمي کال پیل خودنجونو سکونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی، خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې لشپږم ټوکې پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به ولس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په خو وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره خو اوس داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره. 15 د سنبلې موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله یو بل پرې لیدله، د استاذانو سره به مو لیدل، نوي سنفونه، نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو داسې دا دوه کاله کېږي چې پر یوه ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همو قسم که طبقه ذکور از خود آرزوهای
همه غزه چالکان هیلی لري او غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو راتلونکی ولرو، مونږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه اباده کړو، مونږ هم غواړو خپل افغانستان اباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یوه ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوی نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو. او د دې خبر نه چې نوی تعلیمي کال شروع شو ما خور ډېره جګرخونه شوه، خپل هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانستل شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې په اختر خبري اژانس تیره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یو اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم د ستونزو هواریږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي. یا له شرعي محرم پرته لري واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو ترڅنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سنگرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول. خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تاسیز مشغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونې زخ پرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوې شونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو په دغه د تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق څخه محرومې دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بے داندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوې څه نه دي ویلي، خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. نن په دې خبرونه کې د خبرو لپاره سره د نجونو د زده کړو فعالانی آغلی قمر نیازی او آغلی بهشتا امینزاده ملمنی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. اوریدونکو زموږ ملمنی د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. ستاسو څخه ډیره مننه چې وخت مو وستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. آغلی نیازی، ستاسو په نظر یو ځل بیا هم د تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیل داسې مهال وسو چې نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي، ستاسو په نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورمړه کوي؟
سلامونه لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، او ستاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته، بالخصوص د جنوب غرب حوزې هغه خوندو ته زما نیکی هیلی سلامونه او تسلیت، ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندي قرار لري په اوسنۍ شرایط کې، او ډیر دردونکي حالت دی، ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امر ثانی پورې ماتل یو، امر ثانی وسي او برته به بیا ساس پر مخ دروازې پرانستل سي. سره د دې چې دوه کاله، یعنی درې تعلیمي کاله، دا درېم تعلیمي کال دی شروع کیږي، د طالبانو د دوه کالو دراتک سره دا درېم تعلیمي کال دی شروع کیږي، چې دوی د دې څخه دغه لړۍ قطع سوی ده دغه نجونو څخه. زه د دې د پاره ډیره متاسفه یم، او ډیر دردونکي لحظات چې دا اوس دوی زغمی، دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیان نیولې، د کتابونو توزیع به شروع، کتابونه به اخیستلو ته به راتلل، د سمبولې د شروع څخه تر د سمبولې تر 15مه پورې به انجونې مکاتب ته راتلل، تقسیم اوقاتونه به اخیستل، خپل نوي جامع به جوړولې، مکتب ته تور جامع به جوړولې، نوې د بکسو د کتابونو د لپاره به ځان تاخیستل، یو ډول انګیزه د پرمختګ د لپاره، یو ډول ښه فکر د راتلونکي د لپاره د هر انجلۍ سره به ودا احساس به د هر انجلۍ سره وو، او د کورنۍ د خواڅخه به هم الحمدلله په دغه اواخرو کې ډېر ښه سپورټ کېدل، دغه انجونې شملاتړې کېدل، او دوی ته ښه هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړي وو. کورنۍ چې متاسفانه دوی محروم دي، محکوم دي، او دا ډیر دردونکي حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی.
مننه اغلی نیازی، زبر ته تاسو ته راځم. اغلی امین زاده، مننه ستاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د شونځیو پیل بیا هم پراته له غونجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولی، ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
ډیره زیاته مننه. زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ اوسئ. دا چې دا کوم کار دی چې ښوونځي پیلېږي او بیرته کار، تعلیمي کار ختمیږي، مګر نجونې په ښوونځیو کې حضور نه لري، دا رښتیا هم دردونکی ده. او موږ نشو دا زنه پایلې چې قطعي او منع شوې دي، ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خدا به چې کوم څه وخت بیرته به ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي، دا موضوع معلومه نه ده. مګر هر ورځ چې د نجونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ به فائدې تیریږي، دا د هغوی په ژوند باندې بده اغېز. اوس ډیر انجونی په کور کې دي په د اکثر یو د خوندینه پاتې دي هغه رواني غاریاو رواني تکلیفونه سره مخ دي او ډیر پروژي به تاثیر هم کړی دی. نو تعلیم یوازینی لاره چې هغه خپل هغه هلی چې درې له هغه تر رسیدلې مګم اوس په داس هیواد کې چې د زمينو په مسایدا نه چې هغه استاکل او کړی هغه خوندي تلل شي او هغه خپل هغه هلو ته ځان ورسوي دا ټول توازن خبره ده چې دا دردون کړه. ولی مونږ بیا هم یو روخانه راتلونکي ته هیله مند یو او د دې په تمستو چې ان شاء الله ډیر ژر به د خوندي دروازې د جلو پر مخ خلاص شي.
بلې تاسو یادونه وکړه چې دنجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې شونځي بنئ بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر سانی پر شونځي باندې ستاسو په نظر دغه امر سانی څه معنی لري تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به شونځي باندې نو تر څه وخت پورې ستاسو په نظر دغه شونځي به باندې او ولې طالبان نه دي توانیدل چې یو ښه وضعیت برابر کړي دنجونو د پاره هغه سي چوکاټ چې دوی په اول سر کې ویلي و چې موږ د نجونو د شونځي لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابر وو ولې مونږ توانې دلته اوسه.
بله دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان اتباع حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید د خوندي دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي. څنګه چې ما مخکې وویل دا قطعي نه ده ویل شوی چې دوی د خوندي څخه منع شوي دي او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر بس وخت صادریږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاص شي. هر حکومت چې دی یا هم راځي هغه خپل ادب او ته ځینې لاخونی ځینې قوانین او مقررات وضع کوي او ځینې په هغه هواد کې ځینې ننګرتیاوې د هغې په نظر ښکاري چې غواړي هغه د منځ یو سیاف حالي کې او یا ادب ته یو ښه فضا برابره کړي په هغه هواد په منځ کې. او اسلامي امارات هم وایي چې ځینې ستونزې شته چې موږ غواړو یو امن فضا یو آرام فضا د نجونو ته برابر کړو په افغانستان په منځ کې تر څو نجونو کولای شي چې خوندي او په آرام ذهن لري. تر اوسه پورې دا چې د ښځو د حقونو فعالان چې په افغانستان په منځ کې همدارت نړیوال پر دې ټینګار کوي چې دا فضا په تیر زمان کې هم دومره ډیره محدوده نه و او تر یو حده پورې پاغه تیر زمان که هم دا فضا مساعده و اوس هم هم داسته دینو ولی ده خوندی دروازی دنجونو پر مخ تلیلی دی خود ده چنگار داده ای چه دا طرح به نهایی کیگی او ده خوندی دروازی به دنجونو پر مخ خلاصیگی.
مننه آغلی امین زاده زبرت تاست رازم. آغلی نیازی استاس خبشتنه کوم د طالبانو تر کنترول لاندی باختر خبری اجانس په یو راپور کې د سراج الدین حقانی د خلیت خلیکل د چ د اسلامي همکاري سازمان لپلاوي سره یو کتل او د نجونو د تعلیم په اړه باندې خبري وکړي خو د ویل د چ صبر خلق باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلق په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي کدا یواز د طالبانو فکر دي او شرایط برابر دل څه معنی لري؟
دقیقا دا دوی د یو ډلې مفکوره ده چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ اوس خو جنگ هم نشته، انتحار او انفجار هم نشته. خو انتحار او انفجار هم تا کوله اوس هغه حالت هم نشته، نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و د هلکانو دا جلا اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي ایجاب یې اغوستله، نجونې د ایجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د ایجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې اسلامي مضامین وو په کتابونو کې په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوې؟ او که ته یو مفکوره لرې نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې؟ ته څومره کمزورې ته دا اول د ځان سره داسې کوم فکر وکوم ايدي اصلا نه درلودل چې انجینر مکاتب ته پریږدي ته زدا قنیسب څخه دا پوښتنه کوم چې قنیسب ته په دونه وخت کې نه توانېدل چې یو منظم نصاب جوړ کړي او منظم شرایط شوزو ته مهیا کړي نو ته اصلا د حکومت ولی یا د حکومتداري توانمندي نه لري چې حکومت وکړي نو مهرباني وکړه پریږده چې هغه کسان چې کولای شي هغوی ته فرصت ورکړه یو نارینه چې د کور مشر یې موږ د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ کوګړو د مثال په ډول باندې په یو کور کې کنارینه د کور مشر هغه پلار کله دې توانمندي ونه لري چې خپل میرمنې ته خپل اولادونو ته د ژوند ښه سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کړي هغه ورته مهیا کولای نسي نو دوی په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي آیا د ته به کشران درناوی وکي آیا د ته به اولاد په درنه سترګه وګوري آیا د ته به میرمنې د اوامر څخه اطاعت وکي اصلا نسی کولای نو دوی هم خلق دغه ته مجبور کی چې خلق د دوی پر خلاف پورته سی ولسونه او د دوی یو د ولستر مابل چې هغه وطن دی دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د شزو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري چې کله هغه د کار حق دی که هغه د تعلیم حق دی که هغه د سفر حق دی چې ستاسو د راډیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړل چې شیخ الحدیث واغه مولوی صاحب وی ویل چې په هیڅ حدیث کې نه درغلی چې شزه دي چې تر بازاره پورې زم محرم دي ورسره چې ډاکټره پورې زم محرم دي ورسره دا اوس په علمن کې په ولسوالیو کې د سپینسر شزه راځي زوی مزدورکار دی په د بل پمځکه کې دا راځي کلینیک ته په کلینیک کې طالبان ورته ناس د امر بالمعروف نماینده ورته وی ولي به محرم راغلی نسر اطلع عزه بلاسه محرم ځان سره راوړ بیا راسه کلینیک ته هغه د کلینیک تخلي خبرته جوابي جدي چې محرم ځان سره راوړ چې کلینیک تر ازي مریض ده د دا 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 اصلا دوی شزه ته د بشر پسترګ نه ګوري نه دوی کوم برنامه لري نه دوی کوم فکر ورته لري نه کوم ایديولوژي ورته لري دوی هغه جنگي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنگ باندې بوختي او د جنگ لري څه دوی فتوحات وکي دوی پر مختګ ته هیڅ فکر نسته دوی د دې ته هیڅ فکر نسته چې نړۍ کوم ځای ته رسیدلې او موږ په کوم ځای کې یو چې هرته د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم اغه کسان چې لږ عقل منطق لري لږ در په لري هغه هم دا اقرار کړی چې په مشکې دغه نسته دغه ورته نسته چې موږ خپل ځان دغه کو خپل ځان بس یا کو خپل ملک بس یا کو خپل خلک بس یا کو شو درو او د پرمختګ د پارلاري اواري کو چې د پرمختګ د پارلاري اوارول یوازې یوازنی لارې تعلیم ده چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي او د افسوس ځای ده چې په دوه کال کې دوی نه دي توانېدلې چې نه یو منظم نصاب جوړ کړي نه په دوه کال کې دوی په دې ونه توانېدل چې منظم شرایط مهیا کړي شرایط چې توای موږ په دغه نه پوهیږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو لپاره
بله ډیر مننه اغلی نیازی زبرت تاسو راځم اغلی امین زاده د همدارز په د اغلی نیازی د خبرو په دوام باندې تاسو خپشتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استازي پکښې دي د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره یې کتلی دي د دغه سازمان د خبر پاڼې لمخې چې دا خبر پاڼه هم د چهارشنبه په ورځ خبره سو پکښ راغلی دی چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنی له سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم سره په کابل کې کتلی دی او هغوی ته ویل دی چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانه خستل سي په دغه اعلامیه کې همدارز راغلی دی چې د دینی لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمی دي زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دی او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلې چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلې چې اسلامي امارت پر دې قانې کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینه سره باید دوی هم زده کړې وکړي نو دا اړه لري چې اسلامي امارات د رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغه هم ماته سمخ کې موایل چې مونږ هر ورځ چې تیری کې هر میاشت هر کال مونږ هم د هواد په دننه ژوند کوو، نو ځان دا نو امیدی لار نه ورکو چې مونږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو نور زموږ ګوندونه نشي کولای تاسو کې مونږ هر ورځ په دې ټینګار کوو لانور هم شته خوندې دروازې پرانستل شي او مونږ په دې هواد ژوند کوو. او که څه هم هر حکومت خپل نیمګړتیاوې لري، مګر مونږ مجبور یاستو چې دا حکومت دا رهبران چې په هیواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو، خبرې وکړو او خپل غږ دې ته ورسوو چې موږ څه غواړو. او دا چې اسلامي امارات نړیوالو هیوادونو غوښتنو ته کله نا کله مثبت جواب نه ورکوي، نو دا هم پر دې بد اغیز کې خدلای شي چې اسلامي امارات شاید تر ډیر وخت پورې په رسمیت ونه پیژندل شي. نو په دې خاطر چې اسلامي امارات په نړیوالو ټولنو کومینټ کې او ځای ځان ته ولري، باید د خپلو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله، او تاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
کمون اوس اسلامی هوادونو ته نظر واچو، هغه ټول هغه هوادونه دي چې د خزو پر تعلیم په هغه هواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. انجونې خزه کولای شي په هغه هوادو کې لاشید په هغه هوادونو کې درس وایي او د خوندې او د پانتونو دراتې دغه په مخ پرانیستي دي. ماته سمخ کې هم وایلی چې اسلامی امارات دې خاطر چې پنړیواله ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي، باید هم دوی وختونه دې وختونه ته مثبت جواب ورکړي، ځکه چې هر حکومت دې ته ضرورت لري چې په رسمیت وپیژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام، ځکه چې نوم یې اسلام دی، هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله ستو چې یو نظام لرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مسته کې چې د اسلام سره په ټکی لکه د نجونو د تعلیم موضوع بیا دا موږ ته لکه د تحمل خلري خبر ده، نو موږ دا نشو غملای ځکه چې دا غسنه دي چې په اسلام کې راغلي سر چې موږ د خپل تعلیم یا تحصیل به حق نه لري پاتې شو. او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هوادونه هر هغه وختونه چې د اسلامي مرستې خلري باید هغوی ته مثبت جواب ورکړي شي.
بله، مننه اغلی امینزاده. اغلی نیازی ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي، پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمینه برابر کړي، ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړې فرض او لازمي دي، نو تاسو په نظر طالبان ولی بیا ودغه خبرو ته غواژ نه نیسي او ولی قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی د افسوس ځای په دلته دی چې ولی دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی ایښې او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړي دي هغه دوی نه مني، چې هغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرنس ونیول او د افغانستان استازي را وغوښتل، د غوی سره خبرې وکړلې. دوی هلته وایي په هغه ځای کې چې موږ تصمیم لرو ډیر ژر به په دې برخه کې اجراءات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو، شرایط ورته مهیا کړو. د بی منطقه او بی ناطقه دلایل په شکی وایي. دوی خپل باید مجتهد علما را وغواړي افغانستان ته، د غوی سره کشری د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استاذ راوبلی دعوت ورته ورکي، د غوی نظریات واخلي، د غوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه وصول چې ورته ایجابي جي ژر تر ژره لاس پکار سي او دغه اقدام وکي. دوی خپل دبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت واري، او کدي مشروعیت هم دغه تناسب واري. نو تا اول په ځان کې اصلاح راوړه، بیا ته مشروعیت واره. که ته ځان کې اصلاح نه راوړي، تا خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی، په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي، نو ته څنګه مشروعیت غواړې؟ څنګه تا څوک ومني؟ نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني؟ تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی. دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی، چې ته یو نظامي پخوانی نظامي چې هغه بیچاره پخوا اسکر و د دربدر او د خاک بسر د یو ګوله ډوډۍ د پاره تللی و اسکر سوی و، تینن وهې ټکی مړی ژوندی سبا په یو بل ځای کې پیدا کېږي مړی. دا د بشر حقونه تر پښو لاندې کېدل دی. دا چې ته یو ښځه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکړي، بازار ته ولاړ شي، ډاکټر ته ولاړ شي، کلینیک ته ولاړ شي، دا د بشر حق تر پښو لاندې کول دی. دا چې ته نجونې نه پرېږدي، مکتبونه دي بند کړي دي، پر مخ باندې ورته یوه خوا ورسره نه منې، د نجونو سره نورې معلم صاحبانې ټول بېکار کړل دي، روزګار دي کړل دي، په کور کې دي کښېنولې. دا بل خواري ده. دا چې دغه دپاره دروازې دي په مخ ورته بندې کړلې، د پانتونونو تولید بل نه لري، ته نه بل ډاکټر تولیدولی سي، نه قابله تولیدولی سي، هغه مخ چې دغه فاسد حکومت چې ته یې فاسد وایې، زه یم فاسد وایم، نړیوال هم فاسد حکومت ورته وایي، د هغه لاسته راوړنې وي چې تر دننه پورې تا ته کار کوي، تر دننه پورې خلک ځنه استفاده کوي، هغه هم بالاخره د لاسه ورکوي. او بالاخره څه تصمیم لري چې تولید ونه لري، نور خوندي ونه روزل سي، دا به د کوم ځای سي؟ ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټرانی او قابله ګانې راوړي خپل مریضانو تداوي ورباندې کوي؟ دا خو امکان نه لري چې ټول خلک د خارج ته ولاړ سي. نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري، نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري، نه هم تللی سي ټول خلک. یو دوه به ولاړ سي، نور خلک ټول وژنې پرېږدي چې په کورو کې مړه سي، بېرته کمونې اولیا ته ولاړ سو؟ ولې دا 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 کم فکر دی، دا کم ایدیالوژي ده چې ستا سره دی؟ او ته ولې نړیوال ته غاړه نه ږدې؟ که ته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږدې، ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې، د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کړې، ژر تر ژره لاس په کار نه سې، هېڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژنې، هېڅ امکان نه لري. یو څو ورځې به دغسې یې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده، بیا به دې بېرته پسې واخلي، بیا به بېرته بیا یو اړه دوړ جوړ سي، بیا به یو بل حکومت راسي، بیا به ګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کېږي. په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتون نشین مناطقو د جنوب غرب حوزه خوندې همیشه پیمالې وې، پیمالې دي او پیمالې به پاتې سي. د افسوس ځای دغه ځای ده چې موږ همیشه قرباني ورکړې ده، په هر حال کې موږ قرباني ورکړې ده. او دا قرباني هغه قرباني ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطع سوه، دا لړۍ چې قطع سوله، پوهه چې د لمنځه لاړه، هر څه له منځه ځي. دا به ډېر سخت ناورین وي چې جبران به یې ډېر سخت وي.
بله مننه آغلی نیازی. آغلی امینزاده، ستاسو خپشتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموینې ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي. په دغه پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی، او داسې کلونه و مخکې پخوا چې په دغو ازموینو کې به نجونې اول نمره کېدې، خو سږ کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و، ځکه چې پر دوی باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولی دی، او همداراز د کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و. ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لویه ضایعه ده، او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چې نجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځای شته؟
ښځې په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو تاسو فکر کوئ په یو ټولنه کې که نیمایي برخه یې له سواد څخه لرې اوسي، نو هغه ټولنه به په کوم لوري ځي؟ فکر وکړئ که یو نجلۍ له تحصیل او تعلیم څخه لرې پاتې شي، هغه سبا ورځ یو کورنۍ مور کېږي، هغه مور به خپل اولاد ته څه شی زده کوي؟ هغې اولاد چې مور یې بې سواده ده، هغې په ذهن منفي اغېز لري، که هغه نو سی بیا هغه سبا لوی کیدا سلسله د ادامه پیدا کوي. نو موږ بیا هغه هیواد سره مخ کیږو چې د هغه هیواد نیمایي برخه، نیمایي قشر د څخه محروم دی او په تاریکی او جهالت کې ژوند کوي. نو دا چې انجونې په کانکور کې ورته ځای واز نه کړل شو، د سکال کانکور کې څنګه چې تاسو ویلې په تیرو کارونو کې هم دا انجونې وې چې اول نمره کېدلې، خو سکال دا یو هلک و چې اول نمره شو. نو زه مطمئنه یم که په سکال کانکور هم انجونو ته اجازه ورکړل شوی وای چې هغوی ازموینه ورکړای وای نو مطمئنه يم چې هم بیا منجونی اول کې دي ځکه چې عمر لیوالتیا چنجونی درس لري او د ډیر زیات لیوالتیا سره درس وایي مطمئنه ناغوي خپل هله ترسیږي نو د انجونی د تحصیل نه لري پاتې کېدل دا یو ټولنه د طبي فلور پیایي ځکه چې همدا انجلۍ د چتابا مور کې یو کورنۍ روزي او دا کورنۍ کا باسواد اوسي او د باسواد مور د لاس ترلاندې روزل شوی اوسي نو په آینده کې موږ په داسې ټولنې هواد سره مخ شو چې هغه ټول ادب باسواد او تحصیل کرده اوسي موږ بیا هم همیشه تر دې حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي امارت رهبرانو ته دا چې د ښوونځي دروازې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل وکړو او تعلیم خپل سر ته ورسوو
مننه آغلی امینزاده آغلی نیازی سش کال د کانکور په ازموینه کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو لمخه او دغه لامل اقتصادي وضعیت خرابوالی او د همدارز د جنو نه ګډون د کانکور په ازموینه کې شو دل سوی دی استاس په نظر همدا لوی لامل دی چې جنو د کانکور پای ازموینه کې نوې له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم د تیرو کلونو پرتله
دقیقا انجونی هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو لپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوې دي دوی یوازې درس نه دی ویلې یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي زحمت بوسي دوی تر څنګ کار کړي خپل د کار څخه مزد اخیستي خپل فیس ور کړی دي خپل چپټرانه رانی ولې دي خپل ضرورتونه پوره کړی دي او درس ویل دي چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس د انجونو سره نسته نه د انجونو د لپاره د تعلیم فرصت سته او نه هم د کار فرصت سته هغه د کار په واسطه باندې خپل فیس هم ورکول زدا سي انجونی په لمن کې پیژنم چې خپل په د کار په ذریعہ چې د معاش خسره د خپل د معاش څخه خپل فیس ورکول خپل د یو ورور فیس ورکول خپل د بل ورور فیس ورکول د درې کور د درې نفر د یو کورنۍ د تحصیل ذمہ د غیوه انجلې اخیسته و ځکه چې د شفاخانه کې کار کوله د دوه درې شخصي روختنو کې کار کوله نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم د لپاره امکانات برابرول خپل د دوه ورونو د لپاره د امکاناتو برابرول او جلا ورکوله نو انجونې همیشه زحمت کشې دي همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم په اسانۍ باندې نه ترلاسه کړی دا چې دوی دونه فریادونه کوي دا دونه چې اوس موږ دوی د پاره ژغونه او چتو تر نړیوال پورې دا اوس موږ دومره نړیوال ته لاسه چو چې موږ ژغو اوري پر طالبان باندې فشار اوري په دغه دلیل باندې چې موږ په مفت باندې درس نه دی ویلې موږ په مفت موږ زحمتونه ایستلې دي چې تر دغه ځای موزان رسولې دي او ورونه ته چې اقتصادي مشکلات دي تبنو هغه يم دلګر سوي يم دي پوس په چاغه کسان چې ماستری وکړل ډاکټرای تر لاسه کړل څو وکړل اوس چیکاره ده خو راغی یو مولوی سیکشن سی ور باندې امیر سو چې پرون په اجرا کې ناستو سبقونه ویل په مدرسه کې ناستو هغه راغله دی په ما باندې رئیس دی زما ماستری زما ډاکټرا په درد نه خوري نو ابل وای زس کوم چې ماستری او ډاکټرا تر لاسه کوم زما به سم درس وای دغه حالت دې بای سوې دی چې په کانکور کې دقیقا به خوندي و دقیقا کمرنګي و او د دولتي فانتون خو پر ځای پرځي د شخصي فانتونونو ډیره سخت ضربه ولیدله هغه کسان چې مؤسسي دي د غوي سره زړه رابطه کیما هغه دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څو وکي دغه دومره سرمایه گزاري چې دوی کړی دي د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کی او څنګه فرار وکړي د ملک څخه چې فرار ته د اوچت ناستي استادان دغه سولاره ځنی ګرده هغه دانسته او فهمیده استادان ګرده ځنی ولاره چا استعفا ورکړه چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرف سو څوک د دولتي پانتونو کې چې برطرف سو د حکومت له خوا څخه د مولوی صاحبانو د خوا څخه چې د دې په تبه او په خوښنه و چې جرب نه پرې شو ولا چې بل رقم دوی چې غوصل غوښتل او باندې تطبیق کې غوصلې په ځان تطبیق ول هغه ول زه استاد يم زه ډاکټر يم زه پويژم په وازه پجر باندې مسلمانين نه ده چې پجر مسلمانين نو سکان به مسلمانان سوي وای څونه غټ غټ جری لري چې داسې څوک دلایل وای د دې سره منطق وای دوی هغه کس نه خوشي هغه منفقې د وظیفه څخه هغه چې منفق سو هغه په دې مجبور ده چې وطن پرېږدي نو فعلا نه استاد ته نه ده نه صحیح تدریس ته نه هغه موسسین د پانتونونو ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي کورنۍ ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي انجونو ته نه د کار فرصت ته چې هغه کار وکړي پر څنګه خپل فیسم ورکړي خپل د ورور فیسم ورکړي چې ورور خپل هم درس وایي ورور هم درس وایي نو دا ټول د دې حالت دغه ایجابي چې په کانکور کې کمرنګي او تبن چې وو او دا ټول ولیدل په سره سترګو باندې چې نه هغه سي توقع چې کېدله هغه سي کسانو نوم لیکنه ورته کړې و په ذکرو کې هم اتا او نه هم دا یو زړه شواله است د افغانانو سره چې د تعلیم لپاره زړه شو کې او د تعلیم په ارزښت باندې پوسی او بل اخره هغه دل سردی دا ایجابي چې کمرنګي په کانکور کې
مننه اغلی نیازی د شونکو ستونزه یا د سوی تر ټولو لوی ستونزه چې شونکي ورسره مخامخ سول له هغه ورسته چې تر شپږم ټولګي پور تنجونی له شونځي څخه وګرځول سوی کومه یو د تاسو په نظر تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور باسته اوریدونکو تاسو د اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده دغه بحث غواژیاس چې اوس زموږ سره خبرې کوي د ټلیفون لاري اغلی نیازی تر هغه وخت پورې چې اغلی امینزاده له موږ سره د ټلیفون لاري به توصل کیږي زبستات څخه پښتنه وکم د شونکو د ستونزو په اړه که پښتنه وکم چې تر ټولو لوی ستونزه تاسو په نظر آیا اقتصادی ده که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شای زربالې دلیوي چې د خپلې وظیفې له لاسه ورکړي
څو هیله تونه دي د شونکو یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سنف څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند سولې نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی او دغه ښوونکي خپل هم بیکار او بیروزګار سو یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وي تله و راتللې مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې بالاخره دغه ماشونه مور باندې قطع سو دا یو ډېر سخت ضربه ده ذهني او اقتصادي ضربه د دې سره سره د پنتونونو استادان چې کله پنتونونه بند سو هغه یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول د هغه سره شکنجه وسو برخورد ورسره وسو تهدید سو په انواع او اقسام د ډول باندې هغه متضرر سو متنفر سو له ذهن نارام سو له فرار ته مجبور سو څوک چې هیڅ ځای وسنه رسیدلې د غنیش دی د ایران اقامت وختلې پاکستان ته ولاړه دا اوس د ماستری او د ډاکټرا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي شزینه استادانی هغه زحمتونه استلې دي تکلیفونه یې ګاللې دي تللې دي ماستریانه د بل ملک څخه اخیستې دي مګر نن په کور کې ناست دي نو څونه به د سخت ضربې سره وي مخسوي دغه ټول حالتونه د ایجابي چې هم روحاً دوی په تکلیف سوله یعنی ضربه یې ولیدله او هم اقتصادي ضربه دا اوس په یو کور کې په یلمن کې څلور کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې ځکه چې دی معلم سیمان اول د دولتي کورو څخه ویستل ولته ډېر په دې کورو کې ژوند وکړي اوس د مجاهدینو نوبت دی چې مجاهدین کلونه جنگونه کړي دي تاسو د کورو څخه ووځي اغه معلم سیمانو د معلمي په ماش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړي او زحمتونه ایستلی وو دغه ټول زحمتونه درس او دولتي کورې مجاهد سیمانو ته خالي کړو لاره په کرایي کور کې په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې ماش باندې لري مجبور دي نه مجبور یو راست خپ څلور کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي بیا نو هغه هر یو چې لورانی لري زمن لري شل رقم مشکلات لري عادت او غراغه ته وګره بیکار دي انجینیم بیکار د الکانم بیکار بیروزګار دي د تعلیم او د درس او د کارخانګي او د کورس د فکرونو مر سره نسته نو تبن داس یو حالت کې یو ډول فکرونه پیدا کیږي شیطانی فکرونه پیدا کیږي انسان ته نو استادان اکثر د دغه ټول ستونزو سره مخ دي او د دغه ټول مشکلاتو سره مخ دي دغه ټول مشکلاتو سره سره ام دی ډیپریشن سره مخ سوي دي اکثر چې راته وای 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 باور وکړي ډېرې نه وایي او پټوي چې موږ ډپریشن شوي یو، موږ تر فشار لاندې یو، موږ مریضان یو، داسې یو حالت سره مخ دي. خو اکثر بیا هغه دوایي دوا خوري، یا ایران ته ځي ډاکټرانو سره یا پاکستان ته ځي دوا اخلي، ځان ته هغه چې امکانات لري چې لر سره ژوند او زندګي یې سم دی. اکثر چې بیا امکانات درلود ووتله، بیخي وطن پرېښوي، هر څه یې پرېښوله، تیر سو ځینې د هر څه څخه ولاړې خارج ته، خپل هلته ژوند کې زندګي کې خارج کې همداسې نه دی چې اوس هغوی به هغه نورمال ژوند ولري او هغوی به ډېر یو ښه ژوند ولري. هغوی د وطن د مشکلاتو، د دوستانو مشکلاتو، د هر حالات څخه با خبره دي چې په څه حالاتو کې خلک دي، په څه حالاتو کې وطن دی، په څه حالات کې د وطن راتلونکی چې نامعلومه دی، بیخي بالکل خلکو ته دا ټول افسردګي یا ژور خفګان چې ورته وایو موږ تاسو په پښتو باندې، د دغسې حالاتو سره مخ دي چې دقیقا دردونکی دی، ډیر دردونکی دی. دغه حالتونه بیخي دغه نه لري چې موږ وایو بیرته به فرانسي څه ډول به فرانسي موږ به څونه قرباني ورکوو،
بلې اغلی نیازی. یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې کتاسي ماته وایست چې غونجونه چې دولسم ټولګي ویلې هم وو، خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنکړل سو. ستاسو په نظر دغه اقدام ولې وسو د غونجونو پر خلاف یا پر وړاندې؟ ځکه چې دوی خو مخکې د مخکې شونځي خلاص کړي او کانکور امتحان باید ورکړي وای. ستاسو په نظر د دغه اقدام لامل څه و؟
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو، د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی، یوې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي. هغه سي خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې، یعنی آخري سیمستر د پوهنتون کې و، هغه هم په کور کې ناست ده. ولې دې په کور کې کښېنوله؟ هغه چې د دولسمه فارغ و، د کانکور د امادګۍ کورس یې ویلی و، اماده و کانکور ته، هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه؟ که ته د دې وطن واقعي بچی یې، که ته د دې وطن پرمختګ غواړې، ته تولید فابریکه باید چالان وساتي، ته باید تولید ولري، ته نور ځوانان باید وروزي چې د غنور تللو خلکو ځای ونیسي، د هغوی تر رهبری لاندې کار وکړي، د هغوی تر لاس لاندې کار وکړي، د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي، تر څو چې دغه لړۍ دغسې ادامه ولري، دا ادامه قطه نه سي. تا خو قطه کړل، سلسله دې قطه کړله. د دا د دا د دې یو لامل د هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډله ورته وایم، دغه حاکم نظام ورته وایم چې خود سرانه راغله، د خارجیانو په سپورټ باندې نظام یې ترلاسه کړه، وایي چې موږ خپل په جنگ باندې، د جنگ په مټ باندې نظام ترلاسه کړی ده. دغه حاکم نظام ته وایم د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره وه چې موږ به زه یو حیاهوی ګډ کړو، برته به بیا دوی پریږدو، نړیوال به وبیریږي، موږ به په رسمیت وپیژني، چې متاسفانه داسې ونه سو. اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي. نړیواله هم هغه د مشروعیت نه ورته ورکوي، ارزښت نه ورته ورکوي، قره قره د هغه خپل قدردانۍ، هغه حیثیت ته هم د لاسه ورکړله. د دې سره سره چې د دوی حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو ملک حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو 5000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو، حیثیت یې نړیوال ته په شروع وشرمولو، بیا حیثیت یې کړلو په زمین کې، هغه د زموږ حقونه هم دغسې لاړه، د زموږ حقونه، زموږ هیلې، هر څه د اوبو سره لاهو سولې، چې دا به څنګه جبرانو. دا ډېر دردونکی دی او دا ډېر د تشویش وړ خبره ده چې دا به څنګه جبران سي.
مننه آغلی نیازی، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو، د نور بستې خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. له خپلو دواړو مېلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده څخه ډېر مننه کوم چې وخت یې وایستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
نشتا لم تدیت کی مزیدی غما رسمانی دلا تسر تندے و ہما لم تدیت کی مزیدی خالد دوران کی بچی ور کی تس کلا سنا لم تدیت کی مزیدی خالد دوران کی
azadiradio.com